زما رايا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رايا زما حق ځانګړې خبرونه ته دې اونۍ بحث مو د تقویتي نوملیکنې بهیر پای او په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر چې د جوزا په 13مه پیل سوی شاوخوا شل ورځې دوام وکړ او ټاکل سوی چې په راتلونکو څو ورځو کې پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له 70 زیاتو کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. د انتخاباتو یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې پلان او مصرف ته په کتو کمو خلکو تقویتي نوملیکنه کړې. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
په ولایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونو کې دا مرکزونه پرانیستل دي، نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دوی باید ولسوالۍ ته لاړ شي. هر کلي کې باید دوی داسې یو مرکز پرانیستي چې خلک راشي او خپل سب نوملیکنه وکړي.
اوس داسې لیدل کېږي چې هغه ژمنه چې دوی کړې وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنۍ له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کېږي چې تړل سوي دي.
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو واورېدل. دا چې ولې کمو کسانو نوملیکنه کړې، مرکزونه ولې تړلي پاتې وو، د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې له ښځو سره بېلابېل تاوتریخوالي وسول، په دغه بحث کې مو په همدې مسایلو خبرې کړې. په بحث کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروه امینی میلمانه دي. ملمنو ته خره غلاس وایم. اخبار صاحب که د وروستۍ چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د جمهوري ریاست انتخاباتو چمتووالي په کومه کچه روان ده؟ مهرباني.
تاسو ته افغان صاحب همدارنګه امینی صاحب ته د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د تقویتي ثبت نام د پروسې په دغه برخه کې جریان لري. دا پروسه چې خوشبختانه باید وایي چې په زرګونو کسان، یعنی تقریبا د 6000 څخه تر 70000 کسانو ثبت نام کړی دی. په دې برخه کې 450 مراکزو کې د افغانستان په سطح باندې ثبت نام ترسره کیږي، چې په یو تعداد مراکزو کې یا زمینی او یا هم هوایی انتقالات په برخه کې موږ ستونزې درلودل. البته ډیر محدود شمیر او همدارنګه امنیتي ارګانونه نن هم موږ یو امنیتي جلسه درلودله، چې په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو څخه مننه کوو چې د ټولو مراکزو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کړې ده او په دې برخه کې اوس هم په کار باندې بوختي. کمیسیون د تقویتي ثبت نام په مورد کې ټوله ملت ته د اطمینان ورکوي چې هغه واقعي ثبت نام چې په دې پروسه کې ترسره کیږي هغه به د ملت سره شریکیږي، او د دغه پروسې د طریقه څخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په شپږم د میزان واقعي ټاکنې په افغانستان کې ترسره کوي، چې خوشبختانه باید وایي عملیاتي پلان یو مهمه برخه چې د تقویتي ثبت نام و عملیاتي پلان هم د تطبیق په برخه کې دی. د بودیجې په مورد کې هغه اندېښنې چې په رسنیو کې مطرح کېدلې چې ګواکې بهرنیان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د بودیجې په برخه کې همکاري نه کوي، یو اطمینان چې ټول ملت ترکو چې بهرنیان خصوصا یونما او د دوی انکشافي بخش یونډیفی د ملل متحد د منشور پر اساس مکلف دي چې د دیموکراسي د تحقق لپاره په افغانستان کې کار وکړي، چې په دې برخه کې هم جدي کار ترسره کیږي او روان دی.
اکبر صاحب د تقویتي نوملیکنې یادونه دی وکړه، شاوخوا 20000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکنه کړې ده. د تاسو د پلان لمخه ټارګټ څو چې باید تر دې مهاله چې وسی د ورستۍ شپې ورځې دي د تقویتي نوملیکنې باید څومره تر سره شوی وای؟
زموږ هدف د کمیسیون دا و چې د خلکو اشتراک په تقویتي ثبت نام په پروسه کې ډیر زیات سي، او په دې برخه کې کمیسیون د ماګاهي پروګرامونو په کار باندې واچول، تبلیغاتي برنامه تر لاس لاندې درلودلې چې خوشبختانه 900 مبلغین هم دا اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ټاکنو ته د تشویق د تبلیغ په برخه کې کار کوي. هدف داو په کول کې مشخص ارکام مونږ دی ویلي، اما هدف داو چې موږ هر څه وکولای سو، ډیر سپتنام تر سره کو او خلک په دغه ملي پروسه کې تشویق کو چې راسي او په تقویت سپتنام کې برخه واخلي.
مروجان مخکې د حق برس په څرګندونه تاسو واوریدلې، د تقویتي نوم لیکنې جریان پاړه کا خپل نظر ته وایي چې دغه د تاسو له هیلو ارزوګانو او د ملت له هیلو ارزوګانو سره سم روان ده که د خلکو ګډون کې کمرنګ ده؟
ډیر مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، حق پرست صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. د تقویتي نوم لیکنې بهیر د جوزا له اتلسمې نیټې څخه پیل سو او تر اوسه پورې دوام درلوده. په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده، یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي سوی. د مراکزو کموالی، د هرې ولسوالۍ په سطحه د یو مرکز شتون د لوی جنجال خلکو ته. خلک د دې لپاره چې په یو مرکز کې نوملیکنه وکړي باید ساعتونه لاره مزل وکړي تر څو یو مرکز سره ورسیږي، ځکه د هرې ولسوالۍ په یو ولسوالۍ یو مرکز لري. د ټاکنیزو موادو د ساتلو هغه محیطونه او مراکز چې دوی ورته ټاکلي دي، د امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي. ډیری مرکزونه په ټول افغانستان کې تر اوسه تړل سوي دي د بیلابیلو ستونزو له کبله. د عامه پوهاوي وضعیت ډیر خراب و چې کمیسیون باید مخکې له مخکې خپل هغه د عامه پوهاوي لپاره ډیر زحمت ایستلی وای تر څو خلک په جریان کې وای، خو تر اوسه پورې هم د خلکو عامه پوهاوی په اندازه نه و چې دوی د راسي ګډون دی وکړي. له ډیرو مختلفو او بیلابیلو سوالونو سره حتی موږ تر اوسه مخامخ کیږو. تر اوسه پورې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ته نه دي معلوم چې د دوی په ولسوالۍ کې مرکز چیرته ده، دوی باید چیرته لاړ سي رایه ورکړي، سبتنام وکړي. حتی په دې نه پوهیږي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده. دغه ځینې ډېرې لویې ستونزې دي چې خلک ورسره مخامخ سوي دي، او دا لړۍ هم ډېره کم وخت وه، یعنی شاوخوا شل ورځې دوی وخت ورکړی وه، او بودیجه هم د تیرو ټاکنو د تقویتي نوملیکنې په مراتبو سره، یعنی دا ډېره وه، ځکه تیرو ټاکنو لپاره موږ د تقویتي نوملیکنې لپاره شاوخوا درې میاشتې وخت درلوده، مګم دا ځل یوازې شل ورځې وه. هغه وخت مو هم 10 میلیونه روپۍ په مصرف کړي، دا وره هماغه اندازه پیسې په مصرفېږي، مګم د مراکزو شمیر په مراتبو راښکته ده. د خلکو د عامه پوهاوي مسأله په مراتبو دا وره کمرنګه وه، ځکه هغه ځل ډېر زحمت ورته ایستل سوی و. مهمه مسله دا چې هغه وخت کې سټیکر هم چاپېده، موضوعات هم نوي و، د دوی د کارکوونکو د استخدام او د ترین مسله هم وه. وخت هم درې میاشتې وه، او دوی په شلو ورځو کې د درې میاشتو بودیجه مصرفوي. بل دا چې له تقویتي نوملیکنې څخه 12 ورځې تیرې وې چې بیا دوی د څار بنسټونه او مشاهد بنسټونه او هغه بنسټونه چې باید نظارت وکړي او څار وکړي، دوی راوغوښتل وروسته دغه دوی تصمیم ونیو چې دوی ته باید اعتبارنامې ورکړي. او بیا له بلې خوا بیا وایم چې تاسو په ټول افغانستان کې نظارت نه کوئ، له دغې لړۍ څخه او دا ګزارشونه هم چې شریکوئ د هوایي دي.
پرسه مخکې د مروجان خبرې ته واورې، د مروجان وایي چې وخت ډیر کم و، پخوانی تقویتي نوملیکنې لپاره درې میاشتې موږ وخت لرو، دلته شاوخوا شل ورځې وخت لرو. کمیسیون په پام کې لري چې دغه موده وغځوي، یو او بل د بندو مرکزونو یادونه وکړه. له 455 مرکزونو څخه تر اوسه څومره بندي؟
په دې کې شک نسته، کله چې یو ملي پروسه تطبیقیږي، خصوصا د تقویتي سپتنام پروسه، ستونزې به موجودې. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خلکو د آگاهۍ سطح په مجموع کې کوایو کښته ده. په دې برخه کې لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړل، نسو مبلغین کار کوي عملا، مشخصا په ځینو ولسوالیو کې لکه د هلمند، همدارنګه د کندوز، د فراه او ځین نور ولسوالیو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودله چې جدي کار د امنیتي ارګانونو سره روان دی تر څو هم انتقالات په وخت باندې وسي او همدارنګه د تقویتي سپتنام پروسه پیل سي. موږ سپتنام پر دوه ډوله باندې لرو. یو، موږ دې ته تقویتي سپتنام یا ریپیټ سپتنام ورته وایي، تکراري سپتنام. هغه سپتنام چې مخکې ترسره سوی دی هغه یو ملي پروسه وه د ټول افغانستان په سطح باندې، چې موږ اضافه تر 9 میلیونه کسان ثابت کړل چې 8.8 تقریبا 8 میلیونه فلټرز ولا، یعنی موږ یو ډیر تعداد ډیر پیسه دي سپتنام په افغانستان کې تر سره کړی دی. ریپیټ سپتنام د دې په خاطر دی یا دوباره یا تقویتی سپتنام په دې خاطر دی هغه کسان چې بی ځای سوی و یا په دې هیواد کې موجود نه و یا قانوني سند یې وس پوره کړی یا مریضان و یا ځین نور ستونزو له کبله دوی سپتنام نو تر سره کړی چې یو کوچنی اقلیت و هغه اوس راغلی دي بیرته تقویتي سپتنام تر سره کوي. نو تقویتي سپتنام د هغه اولنی سپتنام سره پار کوي، اولنی سپتنام په ټول افغانستان
کې تر سره منو
تر سره
سو. یو مسله بلده د جنگو لامل په لکونو لکونو کسانو خپل مینې پریښي دي، ممکن په زرګونو کسان هیواد را ماجر شوي، همدارنګه په زرګونو کسانو قانوني سن پوره کړی. دې ټولو ته په کتلو باندې آیا د نوملیکنې د کوم ګراف څه ده ډېر ټیټ نه ده؟
دا هم ډیموکراسي نه ده که موږ کمیسیون په زور باندې کسان دې ته مجبور کړي چې راځي سپتنام وکړي، دې ته هم ډیموکراسي نه سوال. ډیموکراسي دې ته وایي چې خلک په خپل خوښه باندې مراکزو ته راسي او سپتنام ترسره کړي. هغه مکلفیت چې کمیسیون ته راجع کېدی هغه دا و چې د آگاهي عامه پروګرامونه تطبیق سي. خوشبختانه تطبیق سوي دي، په ټلویزیونونو کې په راډیوګانو کې تاسو شاهد یاست چې د تقویتي سپتنام تبلیغاتي اعلانات جریان لري. همدارنګ په بلبوردونو باندې په شهرونو کې تاسو شاهد یاست چې د اعلانات جریان لري. نسو مبلغینو مثال مې درکوي چې په مختلفو نقطو کې د هیواد تبلیغات جریان لري. دا د عامه آگاهي د پروګرامونو برخه وه. او هغه بشري نیرو چې دا اوس په 450 مراکزو کې کار کوي، خوشبختانه باید وایي تاسو اتمن گزارشونه لري، یعنی په ټول 450 کې چې ډیر کم شمیر مرکزونو کې موږ سپتنام نه ترسره کوو، اول ته هغه یا د امنیتي تهدیداتو پر اساس باندې یا د ځای د نشتون پر اساس باندې یا د انتقالاتو د موادو د نه رسیدو پر اساس باندې بند پاتې سوي دي. نور په اکثریت مطلق اکثریت مراکز فعال دي چې دغه بهیر مدیریتي اړخ یې تخنیکی اړخ یې خوشبختانه په ډیره ښه طریقه باندې مخته ځي. زموږ امید چې شې دی د څار د بنسټونو څخه زموږ امید دا دی چې حد یاکل دغه پروسه د تقویتي سپتنام چې خوشبختانه په ټوله هیواد کې جریان لري او په ډیر یو مهم او اساس وضعیت کې قرار لري، د دې پروسې کاملا حمایت وکړي. او د کمیسیون څخه زه فکر کوم چې په دغه اړخ کې چې مدیریتي او تخنیکي ستونزه په ټوله افغانستان کې موجوده نه ده، یو مننه باید وسی. یعنی یوازې نقد هم پر کمیسون باندې کاغه مثبت کار کوي که منفی کار کوي، یوازې نقد موږ حل د حل لارې ته نه رسي. امید زموږ دا دی چې د څار بنسټونه هم هدیا کال د یو ناظر بنسټ په حیث باندې چې دغه انتخاباتي نظام د وضعیت څخه دوی مطالعه لري، معلومات لري، د کمیسون څخه په یو اړخ کې چې مثبت اقدام تر سره کړي مننه وکړي، ترڅو موږ په دې پوه شو چې د څار سټونه یوازې د نقد د پاره نه دی، بلکې دوی د کمیسیونونو ته د تشویق، د کمیسیونونو د همکاري او د حسن نیت احساس هم لري.
مروجانه رښتیا هم تل د څار بنسټونه نقد کوي، یعنی په کمیسیون باندې هغه نیوکه چې په کمیسیون دی ته ګوته نیسي، هغه کوم مسولیت چې دوی ته راځي کیږي په دې برخه کې د همغږي کارونو مخکې وړل، دې برخه کې د یو شریک باندې په توګه باندې دوی سره مرسته کول، دغه مسولیتونه واقعا تاسو نه ترسره کړي؟
افغان صاحب، په ډیری مسایلو کې موږ هغه وخت مجبور کیږو چې له رسنیو سره دا موضوع شریک کړو او نقد وکړو او د رسنیو له طریقه دوی خبر کړو چې موږ کمیسیون سره اړیکه ونه لرو. موږ مشورتي ناستې دوی سره ولرو، دوی زموږ طرحو ته غوږ ونیسي. هیڅکله موږ نه مجبوره کیږو چې دا عامو خلکو سره شریک کړو، اما کمیسیون کله غوږ نه نیسي نو دا بیا د موږ قانوني او هغه حقوقي مسؤلیت هم ده چې دغو موضوعاتو ته چې خلک نه دي ترې خبر او دا د هغوی قانوني حق ده چې باید ترې خبر اوسي. موږ نه شو کولی لکه کمیسیون غوندې خلکو نه هر څه پټ کړو، رسنیو ته حاضر نه سو، ځواب ورنه کړو. دغه موضوع موږ مجبور دي د خلکو سره شریک
کړو. زما په لومړي سر کې د تاسو ترمنځ د نوي کمیشنرانو ترمنځ ډېره ښه همغږي موجوده وه، خو وروسته د همغږي تاسو هم شکایت کوي، رسنۍ هم شکایت کوي. ستونزه چیرته وه؟ یعنې د څار بنسټونو کې ستونزه وه او کچېرې کمیسیون کې ستونزه وه؟
څار بنسټونو کې به ولې ستونزه وي؟ موږ هیڅ کلم نه دی غوښتلی چې د کمیسیون کار ور خراب کړو. سره له دې هڅه مو کړې ده چې دوی ته مشورې هم
ورکړو.
هلته څه نشته نو څه وکړو؟ موږ وایو چې هر څه سم روان دي، بیا سبا خلک خبر سي، حداقل وایي به کمیسیون خو د دوی مسؤلیت ده، دوی سم مدیریت ونه سوی کړی. تاسو چې د یو بې طرفه نهاد په توګه باندې موږ نشو کوی په هر وضعیت کې د کمیسیون طرفداري وکړو. دا اوس موږ وایو چې تیره نوملیکنه کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو نوملیکنه وکړله، هغه ته 10 میلیونه دوی مصرف کړلې درې میاشتې وه. خو کمیسیون فکر کوي چې موږ غلط شوي یو، تقویتي نوملیکنه او اصلي نوملیکنې فرق نشو کولی. د مسوال دلته وه چې تاسو 9 میلیونه کسان په 10 میلیونه باندې نوملیکنه وکړل ورته په درېو میاشتو کې، نو اوس د 80-90 زرو کسانو د نوملیکنې لپاره ولې 23 میلیونه مصرفېږي؟ د دغې ټاکنو بودیجه چې دوی اخلي د څه په کومه لار مصرفېږي؟ دغه ته باید خلک ځواب ورکړي.
وخت کمی،
مراکز کم دي، محلات کم دي، ولې په پیسې ډېرې مصرفېږي؟ بودیجه دوی څه کوي؟ بلې خواته بیا وایي چې دیموکراسي دا د موږ په خلک په زور نسو مجبوره کولی چې تاسو راسی نوملیکنه وکړئ. په افغانستان کې تر اوسه خلک نه دي پوسوي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده. یو دیموکراتیک ټولنه په دې هم بیا خبر وي چې تقویتي نوملیکنه څه ته وایي، قانون څه ته وایي، ټاکنې څه ته وایي. په داسې یو هیواد کې چې موږ ژوند کوو، هلته له 80% څخه زموږ د بې سوادانو کچه لوړه ده. دلته کمیسیون توقع لري چې لالف تریا ټول خبر وسي چې تقویتي نوملیکنه څه ده.
زیات بحث موږ تاسو درلود. راځو بل موضوع ته. په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو د ښځو ګډون مو لیدو، ورسره سم د کاندیدانو په اړه باندې ځینې څرګندونې مو اورېدلې چې ډېرې زړه بګنوونکې وې. د دې لپاره چې په راتلونکي کې ښځې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، تاسو څه کړي دي د یو بنسټ په توګه باندې، او انتخاباتو کمیسیون ته مسپارښتنې څه دي او څه له وسه پورې شوي دي د لپاره چې ګډون پراخ شي؟
د تیرو ټاکنو وضعیت ټول افغانستان ته معلومه ده. هلته د ښځو د سیاسي ګډون لپاره ډېرې لویې ضربې وارد سولې، مخصوصا هغه وخت چې په کمیسیونونو کې د اخلاقي فساد موضوع رامنځته سوله، چې کمیسیون کې دا موضوعات هم وو. نو دا د هېڅ افغان لپاره د منلو وړ نه وه چې بیا دې څوک ځان نوماند کړي، بیا دې څوک راسي رایه دې ورکړي، رایه واخیستل سوې، خرڅې سولې. دغه موضوع مستقیم رابطه یې درلوده راتلونکو ټاکنو سره او د ښځو، مخصوصا د ښځو سیاسي ګډون ته. اما فیفا مخصوصا زموږ د ځوانانو او د میرمنو برخې په دې کې خپله فعاله ونډه درلودلې ده. همدا اوس موږ همکاران په کابل او په ولایتونو کې د عامه پوهاوي لپاره او مخصوصا د میرمنو د ګډون لپاره هلته دوی کار کوي، او د دغې کار کولو نتیجه به موږ انشاءالله آخر کې له رسنیو سره شریکوو، او همدارنګه له کمیسیونونو سره، تر څو وسو کولای د ښځو هغه سیاسي ګډون بیرته کچه لوړ شي.
خبره سه همدا پوښتنه تاسو نه موږ کوو، د ښځو د ګډون په اړه باندې شکونه زیاتېږي، ځکه که تیر بیکګراوند ته ولاړ سو ټول ولس ته معلوم ده. نه زه نه غواړم په دې اړه باندې زیات جزئیات اورېدونکو سره شریک کړم، فقط دومره مې غوښتل د لپاره چې په راتلونکو انتخاباتو کې ښځې یو ځل بیا پراخ ګډون وکړي، هغه تیروتنې، هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې لرلې هغه تکرار نه شي. کمیسیون څه کړي دي؟
ډیره مننه. مخکې تر دې چې تاسو د سوال ځواب درکم، معقول یې ګڼم چې پر دې موضوع هم خبرې وکړو چې د ناظر بنسټونو او د کمیسیون ترمنځ رابطه باید یو مسلکي قانوني اصولي رابطه وي، او په دې برخه کې دواړه طرفونه د افغانستان ملي ګټو، ملي ارزښتونو ته په احترام باندې قایل وي، او په دې برخه کې هر هغه اجنډا چې دغه پروسه سبوتاج کړي، دغه پروسه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. زموږ امید دا دی چې ناظر بنسټونه دغه څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې ملت هم د ډیرو انتقادونو اوریدلو څخه، د ډیرو ستونزو د اوریدلو څخه نور په تنګ راغلی او حوصله ختمه شوې ده.
رابس اصلي بحث ته خو زلته یو شی یادونه وکم، کله چې ناظر بنسټونو په کمیسیون انتقادونه وکړل چې دوی له رسنیو او موږ سره معلومات نه شریکوي، همدغه انتقادونه وو چې نن سبا کمیسیون دې ته اړ سه چې رسنیو ته ولاړ سي یا رسنیو سره په همداسې بحثو کې ګډون وکړي. دغه یو مثبته پایله نه وه.
اطلاع رسانی یا معلومات ورکونه د اساسي قانون لمخي دا یو مکلفیت دی د هر ارګان،
خو یو وخت محدود دي کمیسیون
اجازه راکړي تر څو معلومات د خلکو سره شریک کړي. او دلته موږ د اساسي قانون د څار په نامه باندې یو کمیسیون هم لرو چې اساسي قانون باید نقص نشي. چې په دې برخه کې نه یوازې ناصر بنسټونه بلکې دغه یاد کمیسیون چې پر اساسي قانون باندې دوی څار کوي چې هغه نقص نسی دا غو وظیفه هم دا چې اطلاع رسنی باید په وخت او زمان ټول ارګانونه وکړي. کچیرې نه څار بنسټونه موجود وي او موجود نه وي، کمیسیون د قانون د اساسي قانون پر اساس باندې مکلف دی چې اطلاع رسنی وټوله ملت ته وکړي. چې په دې برخه کې البته د یادولو وړ دی چې کمیسیون نه د څار د ناظر د بنسټ د فشار پر اساس باندې بلکې قانون ته د احترام پر اساس باندې د یو قانوني مکلفیت پر اساس باندې اطلاع رسنی کوي.
خو تر ټولو زیات لرسنۍ نو وروسته د څار بنسټونو تاکید پام دی.
دوهمه موضوع د ښځو ګډون په ټاکنو کې، په دې کې شک نشته چې په تیرو ټاکنو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودله، لکه ځینې اتهامونه وارد شول پر رهبری باندې د کمیسیون پر ځینو ولایتي مسؤلینو باندې. موږ همیشه ټینګار دا و پر رسنیو کې چې دغه ټول مستند سازی سي تر څو هیڅوک بیا دا جرأت پیدا نه کړي او د خپلې وظیفې څخه او د خپلې دندې څخه سوء استفاده ونه کړي او هغه ډیموکراتیک پروسه او هغه ملي پروسه چې د ټولو افغانانو د اعتماد وړ ده هغه اعتماد زیانمن نسی او موږ وکولای شو چې هغه مهم قشر چې په افغانستان کې موجود دی چې هغه د ښځو دی تر څو د دغه ډیموکراتیک پروسې پر اساس باندې دوی سیاست ته داخل سي، په سیاسي امور کې د افغانستان په اعلی ونډه ولري او خپل سرنوشت وټاکي چې هغه یوازې یو کړکۍ د چاغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. په دې مورد کې اس بیا زموږ پر د څار پر بنسټونو باندې، پر ناظر بنسټونو باندې، پر فرد فرد باندې دا ژغ دی کچيري په دغه وسنۍ پروسه کې چې پیلن دوام لري، تخويتي سپتنام دوام لري، یا موږ ټاکنیز نظام د ولس مشري د ټاکنیز نظام د تطبیق په حال کې یو، هر هغه څوک چې د شزو د ګډون مخنیوي کوي، ستونزې ورته جوړي، هغه مستند سازي کوي، د کمیسیون سره په لومړي قدم کې د شکایاتو د اوریدو د کمیسیون سره، او کچيري د دوی دغه ستونزه حل نسول د عدلي او قضایي ارګانونو سره او د مطبوعاتو سره دا شریکي. زه فکر کوم چې یوازې موږ د حل لارې ته نه رسیږو چې موږ انتقاد په مطبوعاتو کې وکړو. او جناب افغان صاحب یو خبر د یادولو وړ ده چې تیری ټاکنې د ولسي جرګې هومره بدنامې ټاکنې نه وي لکه د 2010 کال، مګر بدبختانه چې د انتقادونو د شکایتونو ګراب ډیر لوړ وو او یادې ټاکنې ډیر بدنامي کړل.
مروه جانې، کچېری خځې د پخوانیو برخوردو په اساس باندې چې دوی سره وسول، دوی انتخاباتو ته ولاړ نه، رای ورنه کړې، یعنی ځان لپاره یو شرم او عیب بلل چې دولار سم سره به بر برخورد وسی هلته، نو کچېری خځې ونډه ونخلي، اکوای میخلي ډېرې کمې واخلي، د انتخاباتو د سراسري والی تر پوښتنې لاندې نه راځي.
د ټاکنو سراسري والی یاسې هم تر سوال لاندې راغلی ده. موږ کولی شو وایو چې په غزنی کې همدا اوس 50% مراکز تړلې پاتې سوي دي د امنیتي تهدیدونو او سیاسي جنجالونو چې هلته دي. په ډیرو نورو ولسوالیو کې زه د مثال په توګه تاسو ته ویلی سم همدا نن ورځ، یعنی نن ورځ تر دا اوسه پورې موږ تاسو سره غږیږو، په تخار کې درې ولسوالۍ بندې سوي دي، خواجه غار، یعنی قلعه او شکمش، همداسې لوګر کې چرخ ولسوالۍ مرکزي وتړل سه، فراه کې درې ولسوالۍ چې ګلستان او خاک سفید و دا د نن ورځې ابدي د ټول تړل سوي دي. سراسري والی هغه هم بیا په داسې وضعیت کې چې په هره ولسوالۍ کې یو مرکز وي او هغه هم وتړل سي، نو د هغې ولسوالۍ ټول ګړی لا تخفتی نمونکې نه څه په پاتې سوي دي.
باید قضاوت پرې وسی. صدر سوات 50 مرکزونه دي، کېدای شي یو لس مرکز ته تړل سوي دي او د نورو کې خلکو راي مثال تخفتی نمونکې وکړه.
بیا هم سره
سوال دغه 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 ناقص دي.
بیا هم سره سری والی تر سوال لاندې راځي. په ټاکنو یو مهم اصل دا ده چې د افغانستان هر وګړی چې د قانون پر اساس هغه شرایطو ته برابر وي، چې هغه شرایط په اساسي قانون کې او د ټاکنو قانون کې ذکر شوی دي، هغه باید ګډون وکړي. مګم له بعده مرغه، یعنی دا ټوله پلا به موږ په کمیسیون هم نسو اچولی، ځکه په دې کې امنیتي ستونزې هم دي. کله چې دوی یو مرکز خلاصوي هغه بیا تهدیدېږي، یعنی دا مسؤلیت د دوی هم نه ده، دا د امنیتي چارواکو ده، ځکه موږ ټولو ته د خپل هیوادوال اول ځان مهم ده چې دوی باید دی اوسی وروسته لغه نه بیا خپل رائے وکړي. سراسري والی تر سوال لاندې راغلی، او کله چې سراسري والی تر سوال لاندې راسي هغه د عدالت تامینول هم تر سوال لاندې راځي. یو ولایت مو په ټولو ولسوالیو کې مراکز لري او هغه کې خلک ګډون کوي. یو ولایت هیڅ مرکز نه لري او ټول تړل شوی دی. هغه که دلیل هر څه وي، دغه د عدالت تامین هم تر سوال لاندې راغی. بله مهمه مسله چې دوی وایي تاسو ډیر انتقاد کوئ، هغه موږ مجبوره کیږو. همدا اوس ما مخکې هم یادونه وکړه چې د تقویتي نوملیکنې څخه 12 ورځې تیرې وي، بیا کمیسیون تصمیم ونیو چې موږ ته باید اعتبارنامې راکړي. په وار وار سره مو په رسمي توګه له دوی څخه وغوښتل چې دغه اعتبارنامې تاسو اپډیټ کړئ، ځکه که تیرې اعتبارنامو عکس ما سره ستا کاش دا یعنی موږ کولی شوی چې دا خپلو اوریدونکو ته هم ور وښیو. هلته په ډېر واضح ډول باندې نوشته سوي دي چې وروسته له ولسي جرګې د ټاکنو څخه دا اعتبارنامې نور اعتبار نه لري او کار نه ورکوي. د دغه پروسې تر اخره د موږ اعتبارنامې اپډیټ نه سوي، بیا وایي چې ټول افغانستان ته تاسو نظارت هم نسي کولی.
کتاست اعتبارنامې درکړې ژورنالیستانو ته مې اعتبارنامې لیکلي ورکړې دي. په هغه اعتبارنامه کې همداسې لیکلي چې دغه کار چې کله ژورنالیست ولکول کېږي د څار لپاره، دغه نه راتلونکي انتخابات چې دغه جمهور رئیس انتخابات دي، دغه هم کور کولای شي. تاسې یو چی نه وازی
زموږ داسې یو څه نه وازی سوي. موږ ته په کارتونو کې نشته او دا کارت هم دا اوس هم عکس ما سره ستا چې د ولسي جرګې د ټاکنو په پای کې دا اعتبارنامې له لاسه
ورکړي.
نظارت محدودوي، موږ ته مانع ایجادوي. همدا اوس موږ همکاران په ټول افغانستان کې کله چې یو مرکز ته ورځي وایي دغه امار او ارقام موږ سره شریک کوي، وایي موږ ته له مرکزي دفتر څخه امر سوی دی چې تاسو هیڅ هم د څار بنسټونو سره مه شریکوي. له بلې خوا اعتبارنامه چې ته نه راکوي، اوس له تیرو ټاکنو څخه تر اوسه پورې ډېر وخت وتلی ده. 50 سلنه همکاران چې موږ هغه وخت کې موږ سره نظارت په دنده کې کار کوو هغه اوس نسته. په بېلابېلو دلایلو سره موږ نوي کسان استخدام کړي دي، نو دا نوي کسان به څنګه نظارت وکړي؟ اوس هم له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ یو، خو باید انتقاد پذیر اوسي. کمیسیون دا منطقي دلیل نه ده چې موږ وایو تیرې ټاکنې بیخي بدنامتاره وي، نو دا ټاکنې چې موږ ترسره کړي که بد یې هم وي خیر ده. دا دلیل نسی کېدای. په ټوله کې باید کوښښ وکړو یو ځای دغه د ملي پروسې د ښه والي لپاره باید تعهد ولرو، او دوی هم موږ باید پرېږدي چې هغه خپل قانوني مسؤلیت پر ځای.
حق پر صاحب، کله یو خد انتخاباتو د سرسري والي مثل یو اصل دی، خو نظارت ونه دوه چنده غټ اصل ده. څر بنسټونه تل ګیله لري وایي موږ ته په دې برخه کې خنډ ستونزې رامنځته کوي، تبرنامې رامنځته کوي. د دوی د ستونزو د حل لپاره ځانګړی تاسې پروسیجر یا میکانیزم چې لري کنه؟
ډیره مننه. افغان صاحب، په قانون کې هم دوه مهم برخې مشخص شوي دي او پیشبیني شوي دي چې یو د انتخابات خپلواک کمیسیون دی او یو هم د شکایتونو د اوریدلو خپلواک کمیسیون دی. د دې دواړو کمیسیونونو حکمت هم دا دی چې هم ټاکنې ترسره شي او هم عدالت تامین شي. نو ځکه ټاکنیز نظام دوی مهمې برخې لري چې یو یې تطبیقي اړخ دی او یو یې د عدالت تامین اړخ دی. نو د څار بنسټونه هم په دې کې رغنده رول لري تر څو عدالت تامین سي او په دې برخه کې ټول ستونزې او مشکلات تر رسیدګي وسي. او د څار د بنسټ د موجودیت منطق هم په دې کې دی چې واقعیتونه راپورته کړي او د کمیسیونونو سره د شکایاتو د کمیسیون سره او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي او د ملت تر غوږ پورې ورسي. په دې برخه کې کاملا انعطاف پذیري موجوده ده، انتقاد پذیره دی کمیسیون، اما هغه انتقاد چې هغه زموږ د ملي منافعو مطابق وي، هغه انتقاد چې هغه اصلاحات په ټاکنیز نظام کې راولي او موږ وکولای شو چې د ډیموکراټیکو لارو چارو څخه نور خپل سرنوشت وټاکو.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویانده مروه مینی له تاسو څخه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا، زما حق.
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.